السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې چې تر ډیره د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له موسیقي مخکې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته ځي ترڅو د سولې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو له نږدې 15 ځنډ وروسته پرون سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي، او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جنوساید یا نسل وژنه بللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 ځنډ وروسته پرون مخام سره ولیدل. د افغان دولت مرکچی ټیم پر خپل ټوټر پاڼه په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان کې پر دې سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه مخام مال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي پیغام کې د تیر مخام ناستا تایید کړي او ویلي دي د غونډه په خفه فضا کې ترسره شوه، او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې د غونډو ته دوام ورکړي. وروستای وار د دواړه ټیمونه د جنوري په 18 نیټه په دوحه کې سره ناستو. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د خبره ازادۍ رادیو ته وکړه.
در یک برنامه که در ارگ ریاست جمهوری قرار است
تما در ولسمشر او د هیواد مشرانو په حضور کې یو پروگرام جوړ شي. په دغه پروگرام کې به د کووید 19 واکسین د ټاکلو کټګوري لمخه د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغه 15 دوز واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تما دا واکسین 2.5 روغتیا پلان روغتیا پالو پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب سره ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید 19 ناروغۍ ټول 55,604 کسان اخته شوي وو، او د دې وبا له لاسه د مړو شمېر هم 2,422 ته لوړ شوی. د هرات کندهار پر لویه لاره په یو ماین چاودنه کې 15 ملکیان ټپیان شوي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان رفیق شیرزی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان پرون مازدیګر په یو پیښه په دې پیښه کې ټپیان شول. هغه ویل ټپیان یو ماشوم، درې ښځې او یو سړی دی چې د سورلۍ موټر یې د هرات کندهار پر لویه لاره د شینډنډ یوې اړوند سیمه کې پر ځای شوي ماین برابر شو. شیرزی وویل ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. په دې وروستیو کې د سړک د غاړې او مقناطیسي ماین چاودنو ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبردارۍ وروسته له هغه ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وو که تهران پر خپل ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوالتیا لري چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. ښاغلی بلینکن دا څرګندونې د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو یو کنفرانس ته چې په ژنیو کې جوړ شوی و په یوه ثبت شوې وینا کې وکړې. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنی سازی ما
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازم وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنی سازی کچه 80% ته ورسوو.
خامنه‌ای دا ګواښ داسې مهال کوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې. او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جنوساید یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایې اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شنجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پریکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو ویلې دي چې اویغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په دې وروستیو څو کلونو کې ترینګلې وو او اټکل کېږي چې ښایي د پارلمان دا اعلان به د چین غوسه لا زیاته کړي. د کاناډا صدراعظم جستن ترودو تیره اونۍ وویل په شنجن کې له بشري حقونو د سرغړونو د پام وړ راپورونه ترلاسه شوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور مسلمانان په جبري کمپونو کې اچول شوي دي. چین دا انتقادونه ردوي او وایي د شنجن مسایل یې خپل کورني مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د سندرو ملمنه د پروګرام لوړاندې کولو مخکې لاندې خبري برخه ته پام وکړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سوریې د پروسې او سیمه ایز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. دا خبر د خغلی اتمر سلاکار باری سلام ازادي رادیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې خغلی اتمر بل خپل سیال سرګی لاوروف سره په دوه اړخیزو مسلو او د سوریې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي. هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړي. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او لترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باری سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه در راس یک هیئت
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ په 23 تاریخ یعنی چهارشنبه مسکو ته ځي. د روسیې چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دواړو خواوو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه، سیمه ییزه اجماع، ترهګرۍ، مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډه مبارزه او سیمیز اتصال باندې به بحث وکړي
او مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په موسکو کې وي. له هغه وروسته چې طالبانو له امریکا سره د 2019 کال په فبروري کې تړون لاسلیک کړی، روسي چارواکو په ښکاره د دې ډلې له پلاویو سره کتلي او وخت په وخت د افغان سولې او راتلونکي په اړه څرګندونې کړې دي. تر ټولو وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې وه او دا یې د کورنۍ جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه چاره بللې. د کابلوف د تیرې اونۍ دغو څرګندونو په همغو لومړیو دوو ورځو کې د افغان حکومت تند غبرګون وپاره وو او هغه یې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو او خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې وبللې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکېچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډا او معلومات ورکړل.
تمه ده د ناستو پر مهال د اقتصاد او سوداګري په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په بېلابېلو مسلو او هم له سوله ییزې لارې د افغانستان د وضع د هواری او د ترهګری او نشئی موادو د قاچاق د گواخونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملی پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
زخروف زیاته کړه چې د افغانستان د سولې د خبرو ښکېلې خواوې په تخنیکي مسئلو ایسار دي او لای د اوربند په څیر په مهمو مسئلو خبرې نه دي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او په وړاندې د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وخت نا وخته رسمي او غیر رسمي ناستې او څرګندونې هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکي له روسیې ناهیلي کړي دي. له دې ډلې شنونکو یو هم فاروق فردا دی چې اوږده موده یې په روسیه کې تېره کړې او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري. خغلی فردا دوشنبه له انګلستان په دې تړاو ازادي راډیو ته غږیده.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق له ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان په حالاتو څه بدلون ورنه کړي. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارو وقت سره هم د اتمر د راتک په اکلت او روسیه ته مشورې سره کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیه ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیسته. تازه تر ډیرې مودې وروسته د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم دوشنبه خبر ورکړ چې ماښام مهال د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. د خبرو شوي بیانو له مخې په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شوه د مذاکراتو په دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ټاکل شوي ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمان خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو را بولم چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ.
هشت سبرسپانی د حکومت پر وړاندې د یو شمیر پرتو خندونو د لری کولو په مسلې سرلیک نه کړی دا وړاندې راغلی. حکومت د رواني اونۍ په ترڅ کې د دریو لویو ستونزو په هوارولو کې بریالی شو چې دا د اوسنی حکومت لپاره چې لګنو نیوکو سره مخ دی یو خزیری کېدای شي. د ورسپانې اشاره د ترانسپورتي شرکتونو د اعتصاب پای ته رسولو، صرافانو سراسري شورا اعتراض او د نوي مالي کال د بودیجې طرحې ته ده چې د ولسي جرګې له لوري تصویب شوه. خو ورسپانې ټینګار کړی اوس چې حکومت له دغو ننګونو څخه په بریالیتوب وتلی باید له اعتصاب کوونکو او ولسي جرګې سره کړي ژمنې عملي کړي. د لیکوال په وینا که حکومت خپلې کړي ژمنې عملي نه کړي د دې تمه باید ولري چې بیا ځلی به له ورته اعتراضونو او ننګونو سره مخ شي چې بیا به د ستونزو هوارول ورته د اوس په څیر اسانه نه وي. مسیر ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپل سر مقاله پیل کړي، ولې باید د امنیتي ځواکونو پلانونه افشا شي؟ د ورځپاڼې اشاره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالله صالح وروستیو څرګندونو ته ده چې ویلي د پاکستان له لورې طالبانو ته یو ډول نوي ماشینونه رسېدلي چې ترهګرو تر ډېره هغه په سراچه موټرونو کې ځای پر ځای کړي او ښاغلي صالح پولیسو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته سراچه ډوله موټر په جدي توګه تر څارنې لاندې ونیسي. لیکوال د عبدالله صالح په دغو څرګندونو تندې نیوکې کړې او لیکلي که رښتیا هدف دا وي چې دا بریدګر او د دوی ټوله شبکه ونیول شي نو دا خبره باید پټه وساتل شي او یوازې باید امنیتي او کشفي ارګانونه پرې خبر شي. خو د لیکوال په وینا اوس داسې ښکاري چې عبدالله صالح نه غواړي دا کسان ونیول شي او یوازې هغوی خبروي چې امنیتي ځواکونو یې تکتیک پیژندلی او نور دې نه کاروي. لیکوال ادعا کوي چې حکومتي چارواکي اوس د دې پر ځای چې د دغو پیښو مخه ونیسي هڅه کوي چې خلک وویروي یا غواړي خپل نظر څرګند کړي او په وینا یې دوی اوس د مسؤلینو پر ځای د سیاسي شنونکو رول لوبوي او خپله دنده نه ترسره کوي. د سرمقالې لیکوال همدارنګه ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي باید د ځان خودن یو د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندلو پر ځای هڅه وکړي چې د روانو چاودنو او وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د کابل په برکي سلور لارې کې د پولیسو په رینجر ډوله موټر د وړمې ورځې چاودنې ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د دې پیښې په لیدلو سره آن سخت زړه دښمن هم خواشینی کېږي او د ستر بشري جنایت هغه انځور دی چې په هیڅ قوم، دیني او مذهب کې بېلګه نه ده لیدل شوې. د لیکوال په وینا د دې جګړې تر شا د دښمنو هیوادونو ګټې دي چې افغانان وژني او د پرمختګ مخنیوی کوي، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان د خلکو دښمنان به د داسې غیر انساني کړنو او بریدونو په ترسره کولو سره هیڅکله خپلو موخو ته ونه رسیږي. ورځپاڼې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې دا پردۍ جګړه بنده او مخنیوی وکړي.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګرانوري دونکو زما سلامونه او نیکی هیله قبول کړئ. هیله دروغ سلامت او خوشاله اوسئ. ری بشوړی کی تاو وګورو سوک د کم زنه د ټلیفون په کرخه کې دا یو خپل سندره به هم ورته ډالۍ کو بیا. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه کور آباد، خوشاله اوسئ وروره. تاسو څنګه یاستئ؟ ښه یاستئ؟ په خیر راغلی خبرونه ته. مننه کور آباد، خوشحاله اوسئ. مهرباني ستاسو نوم کوم زینه وړی کنی ولی د زابل نوروره. تاسو ته خیر اغلاس ویمه. په خیر راغلی خپرونه ته. هر کله راشي فکر کوم چې اړیکه یې هم پرې شوله. له بده مرغه اړیکه پرې شوله، خو خیر شمېره یې هم ونه ټاکله. نو رب شو دا چې اولنی اورېدونکی و، اولنی شمېره سندره به موږ ورته ډالۍ کو.
زما د زړه قرار راشا ډیر کړي دلې یما بس کف خلا شا زما د زړه قرار جانان خیستا دے وسائی مینا پنر پوزا باندے یاما
شباب ليلى استا خايس كل شيء قوي دل كمانتا ليلى كل دي شباب ليلى استا خايس كل
يا بهم راشو تليفون كرختا بلي السلام عليكم
وعليكم السلام كپشبو شبو بارانسي كپشبو شبو بارانسي زما فخفل جانان باور دي راوسنا سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول نازولو بنوالو ته پدې له چې جوړ بیاس
مهرباني تاسو نوم کوم زینا مړکنی ولی
سحر ګل ظفروالم د ورزګان ولایت د راوت له سوالې څخه دم ګړې تاسو سره پلین کیم او یو ځانګړی سلام تاسو تخنیکی همکار ته وړاندې کوم
چې واش مې را وټا کا چې خدای نه خسته اړي کې د پرې نشي بیا به بي سندري پاتې
سلورم مشوره ورا ته نه شرفي
رازو دوستانو سلورم مشوره ته سلورم مشوره سندره به وورو د وګمې په غږ ستړي مشې به هم تاسو ته خراغلا سیمه د سندرو ملمنه خبرونه ته را بشو به هم اړیکې ته یو بل اړیکه به وخلو. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام، د جوړه ته خیره.
مننه کور اب درته وای چې تاسو نوم کوم زینه مړی کني ولې
سلام اجرسه مل زابل کوم اړی کني
ولې یو شمیره وټه کې چې سندره تاسو ته ډالې کو
دوهمه
شماره به وسه سما ده دویمه شمیره سندره به تاسو ته ډالې کو. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
نو په خاصه توګه دي په زابل کې رفیع الله رنګ ته ډالې نایب خوشي ته دي د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته ډالې شخ پرونه ډاله پامه
په مخه د خشه په مخه د ګلونه دوستانو رازو سندره ته سندره به دوی مشمیره سندره د بختیار خټک په غږ وورو.
درنگی نو ڈک ماہ دارنگی
ربا شو تلفون کرخه تاو یوا بلاری که بوخلو. بله سلام علیکم.
بله السلام علیکم.
من نه میرا بانی ستا سنم کم زینا ماری کنی ولی
جار من نه در سر پکسه که جلیل احمد وفا در سایستا ایرات رسه.
آها جلیل احمد نو کور آباد خوشحال او سی ورو را یوش میرا و تاکه چی سندر تاستا دالی کو
جار من نه بس ما بس شمارا بس پاپا خواسی تاکه ما شماره را تا انتخاب کرده بس ما بستار و سرگ قبول لگه
ربا شو دوستانو دا قدری ماش میره سندره با ده غزل انایت پا غک ده ام دا سندره با واو رو نو پا دیله چیز منگ ده ورور خوخشی بیر ترا گرز و رسل سندری خبرانه تا
جانا
شو تلیفون کرخ تا او یو بلاړ ته بوخلو. بلې سلام علیکم. بلې سلام.
بلې سلام نو نه کېل د رادیو تر څنګ اوریدونکو ته کوم هله کوم جوړ روغ وي دا وخت مو په خیر. تلیفون په لیک عبدالقاهر وطن دوست خپل قربان نه دل.
هالو نو شمیره خونه ټاکل شو خیر یو شمیره سندره به مونږ ورته ډالۍ کو یو سندره به ووروم دې سندره سره زموږ خبرونه پای ته رسیږي تر بل خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند لرئ
لالی بم بیمار نشی انا رے دیوتن
شپاوه چې سپوږ مې هم زلده پس دینا وینا ما دامه ویل چه دا بینا